سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه تموز فريد سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلې کوم پیل به په خبرونو وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د لمبي په خبرګون کې ویلي چې طالبان دې د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څواري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان د څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په یوې اعلامیه کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په لمه کې راغلي دي چې ایرانی چارواکو د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د جړه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی د ایران د اوبو حق پوره ورکړي کنه بیا دې ګیله نه کوي. د طالبانو حکومت وایي چې ایران چې د ایران د اوبو حق د ژمندي خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافي وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږینه سویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران ایکویزا پرون پنجشنبې په یو خبري کانفرانس کې وویل
دغه ماشومان په وږي نسل خوب پاسي. دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ځي. د څښلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستنې نه لري. دوی مجبور شوي په کورونو، پر لارو سړکونو، کروندو، کانونو او دوکانونو کې مزدوري وکړي.
په افغانستان کې د یونیسف استاز وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومان شمیر 1,600,000 ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کیږي چې روان 2023 کال کې به 2,300,000 ماشومان له سختې خوارځاکۍ سره هم مخامخ شي. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي، مسجد کاظمي، شیخ شیباني او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغه دریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو هم غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسي. او نن جمعه یوې زورورې زلزلې استرالیا ته څیرمه د نیو کالیدونی په نوم د فرانسې د قلمرو لټلي جزایر ولړزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د روایي د دې زلزلې شدت رښتر په مقیاس 1.5 درجې وه. د دې ادارې په وینا تر زلزلې وروسته د ارام سمندر پر ځینو نورو ټاپوګانو د سونامي، طوفان او د راتلو د خطر زنګ هم غږول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د لمبي په خبرګون کې ویلي چې د اوبو د موجودیت یا نشټوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکی کسان ټاکي. هغه د طالبانو حکومت روسي لمبي ته په خبرګون کې ویلي چې په زلونو یې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر ته د دې مسلې د حل لپاره ویلي خو په خبرې طالب چارواکو په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. تفصیل د خطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا د ناندریو پیل ورسته له هغې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي وروستیو څرګندونو ته د طالبانو حکومت غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ له لارې وویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د نوموړي د خبرو یوه برخه داسې ده چې په وروستیو میاشتو کې مې څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ملا متقی څخه غوښتي چې د هلمند هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کړي او تخنیکي پلاوي ته لیدنې او د اوبو د اندازه کولو امکانات برابر کړي خو دوی دا کار نه دی کړی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ کړی و چې د ایران حقابه پوره ورکړي کنه بیا به د ګیلې حق نه لري. د نوموړي دغو څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون راوپاروه. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبه وبللې. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلی کوي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په تړاو دغه مسله ولې بیا بیا ځلې راپورته کیږي او د یادې ستونزې اساسي حل په څه کې دی؟ د تیر جمهوري نظام د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې تخنیکي غړی او د اوبو په چارو کې پوه ناظم سمون وایي ایران د سیاسي فکرونو له امله غواړي دا مسله بیا بیا راپورته کړي. له هغه مو په دې برخه کې د هر اړخیزې او تلپاتې حل لارې پوښتنه وکړه.
هلمند معاهده هغه وخت بشپړه تطبیقېدی سي چې ایران خپله اراده وښیي دې ته، او هغه مشکلات چې د معاهدې د تطبیق پر وړاندې ستاسو خنډونه هغه باید طرف کړي. لومړی شرط دا ده چې ایران باید افغان نوري ته اجازه ورکړي چې هلته په سرحد کې چې درې نقطې دي چې حقابه ایران ته تعویلیږي، همدارنګه هایدرولیک سټیشنونه دي چې هغه اوبه اندازه کوي، د هغه د نصب او جوړولو لپاره باید اجازه ورکړي افغان نوري سروې وکړي، او دغه په بشپړ په پوره همکارۍ سره دواړ لوري دې ته حاضر شي چې دغه تاسیسات جوړ کړي تر څو موږ د معاهده بشپړ تطبیق خواته لاړ شو.
د ښاغلي سمون په خبره ایران له ډیرو کلونو راهیسې له خپل حقه ډیرې اوبه اخیستې دي او اوس هم همدا تمه لري. نوموړی ټینګار کوي چې ایران باید شوی معاهدې ته ژمن پاتې شي. سره له دې چې ایراني چارواکو د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو ژمنو په نام عملي کولو تورن کړی، خو د طالبانو حکومت د پنځم ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوبو تړون نیمه پیړۍ وړاندې، یعنی په 1903 میلادي کال کې لاسلیک شوی او لا هم د اعتبار وړ دی، او اسلامي مرد خپلو ژمنو عملي کولو ته تعهد لري. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې د سخت وچکالۍ له امله د هلمند سیند په ګډون د اوبو کچه راټیټه شوې ده، چې په پایله کی یو شمیر ولایتونو له وچکالی او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1955 لمریز کال کې د هلمند اوبو معاهده لاسلیک شو. د دې توافق لمخې په نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند سندیزي د حوضي اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب تر رسیدي، ایران د 840 میلیونه متر مکعب اوبو حق به لري. خو د ورکړل شویو معلوماتو لمخې ایران د یاد مقدار نه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي.
په ټوئیټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف استاذ وایي سره د چ طالبانو د دوی په خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولې، خو دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لولوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز په خپل ځای دی، یونیسف وایي دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي فران اکویزا 13 ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې لاله غواخونو او خطرونو سره مخ دي او داسې پریکړه نه کوي چې چاته خطر ولري، خو هغه دغه غواخونو په اړه ډیر معلومات ورنکړل.
اورم وین چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول خزینه کارکونکو په کار بوخت دي، ځینې له کورونو، ځینې له دفتر او ځینې په سیمه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې خزي په کار بوخت دي.
نو موږ دغه شانو ویل چې ادارې خپل خزینه کارکونکو ته جدي پام کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو انجیوګانو او وروسته د ملګرو ملتونو په ټولو اړوندو ادارو کې د افغان خزو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو د پریکړه د ملګرو ملتونو په ګډون په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپل د پریکړه بیرته واخلي، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ ټولنیزه مسله وبلله او به ویل چې باید ټول ورته احترام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه د نه منلو وړ بللې او ټینګار کړی چې دا بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې کمزوري کړي. د یونیسف استازي فران اکویزا هم د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته د افغانستان بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې دا مهال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات افغانان چې 15 میلیونه ماشومان کېږي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د افغانستان په شان یو دودیز هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د میرمنو ونډه اړینه ده ترڅو دوی میرمنو او کورنیو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د اپریل او جون میاشتو ترمنځ 1.4 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. اوچا 13 ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د سیلابونو ځمکه خویدنی او د ناروغیو د زیاتوالي لپاره خو سره مخ چې لامل په بیساري ډول افغانان د خوړو نه خوندیتوب او د څښاک د پاک اوبو له کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان کې د خزو حقونو ته په درناوي او دوی ته د زده کړو لپاره د زمینی په برابرولو ټینګار کړی. نوموړي چې تیر ورځې په دوحه کې د جرمني د بهراني او چارو له وزیر سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل
په افغانستان کې مو په سیاسي او امنیتي برخو کې پر وروستیو مهمو تحولاتو بحث وکړ. دغه شان د کورنی بحران د مخنیوي په هدف مو له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. وروسته یې دوی پوهنتون ته لتاک او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. دغه وضعیت په دغه هېواد کې میرمنو او په ټوله کې کورنیو ته پراخې اقتصادي ستونزې را پیدا کړي دي.
بل پلو بیا یو شمیر کورنۍ وایي اقتصادي ننګونې د دې لامل شوې دي چې خپل کم عمره ماشومان ګاونډیو هېوادونو ته د کار لپاره ولېږدوي. دوی وایي د کمو لګښتونو لپاره دوی قاچاقي لار غوره کوي. نرګس مومند او نور تفصیل.
ایران آمدیم بعد سقوط افغانستان اونجا خیلی بیکاری است.
15 کلن محمدی در غزنی ولایت اوسیدون کیده. محمدی په همدې کم عمر کې د قاچاقي لارې ترخه تجربه کړی چې د افغانستان گاون هیواد ایران ته ورسیږي. محمدی وایي کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې نو ځکه یې گاونډی هیواد ایران کې سختو کارو ته ملا وتړله. دی د ایران په پلازمینه تهران کې د ودانیزو چارو کارګر دی. محمدی ازادي رادیو ته وویل
بعد ما اینجا آمدیم یک بار ردمر شدیم
یو ځلې ردمر شوم اړ شوم بیا په همدې قاچاقي لارو را تیر شوم تهران ته ورسیدم. دلته هم ډېره بیکاری ده. پیسې هم په ځانګړې توګه مهاجرینو ته ډېرې کمې دي. نه پوهېږم چیرې سفر وکړو. دې ښار هغې ښار ته نه بانکي کارت اخیستی شو. ډېرې ستونزې لرو. ایران کې هیڅوک پاملرنه نه کوي. آن نشو کولی په مترو کې پورته شو او ټکټ واخلو.
د هرات ولایت اوسیدونکو امیر وای ل 1500 کالو رئیس د کډوالۍ لپاره غیر قانوني لار غوري کړی دی. د چې یو کال کې ل خپل کور کاهول لري پیران کې ژوند کوي. د ایرانی پیسو یا د تومان د ارزښت کمیدو اندېښمن کړی دی. د امیر په خبره د دوی د ناقانون شتون ل عمله په ایران کې ل عادی اسانتیا او هم برخمن نه دی.
16 سال سین دارم و مدت یک سال میشه قاچاق
شپارس کلا عمر لرم. شاوخه یو کال کی ایران ترغلیم. ایران که اوس محل بیکاری ډیره ده. پیسې هم ارزښت نه لري. ورس تربلی د پیسو ارزښت کمیږي. موږ ډیر سخت لرو. یو څو خل هم سخی او کچیر سفر هم وکړو سخت دی.
جای سفر کنیم هم خیلی سخت دی اینجا.
افغانستان کې د ماشومانو په قاچاقي لارو لیګل کوم نوې خبر نه ده. د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم یو شمیر کورنۍ له 13 کلنو شاوخوا عمر درلودونکو ماشومان ایران یا پاکستان ته د کار لپاره لیګل، خو اوس ډیری کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله دا کار کوي. د سرپل ولایت اوسیدونکو فضل کریم چې اوس په کابل کې هندوانې خرڅوي ازادي راډیو ته وویل اړ شو په دې وروستیو ورځو کې خپل 14 کلن زوی د کار لپاره ایران ته واستوي. ایوای زوی تازه په قاچاقي لارو ایران ته رسیدلی دی. د فضل کریم په خبره زوی د خوانځي په نهم ټولګي کې وو او دینی زده کړې هم کولې. فضل کریم په دې هیله خپل 14 کلن زوی لزان لري په قاچاقي لارو ایران ته لیږلی چې په خبره پورونه پوره کړي. د ازادي رادیو ته وویل
نو نفس ناخور بودم بچای خورد داشتم. یک
نه نفر ډوډۍ خورون کې وو. واړه واړه ماشومان مې درلود. دوه کې درې مدرسو ته تلل. بیکاره وم. وضعیت مې خنه و خراب و. د خلکو پورې وړی وم. خپل ځامن مې ایران ته واستول. تازه پرون ورسېدل. همدا سي خپل هم د کار لپاره کابل ته راغلم. کار مې هم پیدا نه کړ. اوس هم دلته اندوانې خرڅوم.
پیدا نه کړم. هم جو غاښتم ول فلان د ترخوشي ترو مروز انتظام فرشم.
فضل کریم دا هم وویل چې د هندوانو په خرڅولو نشي کولای د خپل نه کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې د ازادي رادیو بیلابیل نورو رسنیو په ځلونو د گاونډیو هیوادونو د پولیسو لخوا د افغان ماشومانو د ځورولو او وهلو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مبین قادری په 1400 لمریز کال په سرطان میاشت کې ازادي رادیو ته ویلو چې 1402 بې سرپرسته ماشومان له ایران وستل شوي دي. هغه د ماشومانو حل زبرول او سپکای موارد هم تایید کړی دي، خو هغه څه چې افغانان اړ کړی دي خپل ماشومان په قاچاقي لارو غونډي هیوادونه ته واستوي. په هیواد کې شته بیوزلی او بیکاری ده چې دوی د طالبانو پر اتاک سره تجربه کوي. چری حقوقونه او نړیوالو سازمانونو د شمیر پر بنسټ 22.3 میلیون افغانان د خپل ورځنی خوراک او څښاک د چمتو کولو توان نه لري. په قاچاقي لارو د ناقانونه تاک کله ناکله افغانان ته د سر په بیه هم تمامېږي. د 1999 کال د ساور د میاشتې خپل خپرو شوی راپورونه پر بنسټ د ایران پوله ساتون کې ځوانان شاوخوا 50 افغانان په دازو کول سره اړکل چې ځانونه او بو ته واچوي. د مسلې هغه وخت کې پراخ خبرګونونه د لودل او ټاکل شي و چې د دواړو هیوادونو ټاکل شوی پلاوی د موضوع و څېړي، خو تر اوسه پایله معلومه نشوه. تند لوګا څوپر لپسې ورځې پلی تک نوري هغه ستونز د افغانان ورسره ایران ته د قاچاقي تک پر مهال مخ کیږي.